السلام علیکم د آزادې رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د آزادۍ میلمه د ځانګړو مرکو یوه بله برخه خبرو. خو لومړی په موکړی خبرونو ته د بشري حقونو د څار سازمان وایي په افغانستان کې بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په اړه ژوره اندېښنه لري. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیال هیدربار ازادۍ راډیو ته وویل چې اوسمهال هیڅ هیواد باید افغانان او په ځانګړي ډول ښځې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه د هغې په وینا دوی به هلته د طالبانو لخوا له جنسیتي ځورونې سره مخامخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. میرمن بار همداراز د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي هیواد یې چمتو دی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په مبارزه کې له طالبانو سره مرسته وکړي. د ښاغلي کابلوف اشاره د داعش ډلې خراسان څانګې ته وه. کابلوف چې د افغانستان لپاره د روسیې سفیر هم پاتې شوی، لریا دولتي خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې داعش د مسکو او کابل ګډ دښمن دی. هغه زیاته کړه چې روسیه د داعش د خراسان څانګې پر ضد په مبارزه کې د طالبانو د حکومت د مبارزې ستاینه کوي. کابلوف څرګنده کړه چې روسیه به له ځانګړو لارو چارو د طالبانو له چارواکو سره په دې برخه کې مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم تیر کال ویلي وو چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د تروریزم پر ضد مبارزه کې د روسیې متحد دی. د نړۍ هیڅ هیواد هم تروسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو روسیې د کابل رسمیت پیژندنې ته د نږدې کېدو په ترڅ کې تیره میاشت طالبان رسمن د تروریستي ډلو له فهرست څخه وویستل. کابلوف په دې مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې مسکو او کابل په بیلابیلو برخو کې د خپلو اړیکو په ښه کولو بوخت دي او زیاته یې کړه چې روسیې طالبانو ته دا وړاندیز کړی دی چې مسکو ته خپل سفیر واستوي او د طالبانو ځواب ته په تمه دي. افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې په 115 ځای کې راغلی دی چې دا د رسنیو پر وړاندې د جدي محدودیتونو او د ژورنالیزم د ازادۍ د کمیدو څرګندونه کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې یا RSF د 2015 کال د رسنیو د ازادۍ د نړیوال شاخص له مخې افغانستان په 180 هیوادونو کې 115 شوی چې دا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د رسنیو لپاره د دوامداره خراب وضعیت ښکارندوی کوي. که څه هم افغانستان د تیر کال پرتله 3 درجې لوړ شوی، خو له سلو یې یوازې 12.8 نمرې ترلاسه کړي چې د رسنیو د ازادۍ دوامداره بحران ته اشاره کوي. د بی پولي خبریالانو ټولنې پرون په خپل کلني راپور کې دا هم ویلي دي چې ډېرو ښځینه افغان خبریالانو د ګواښونو او اندېښنو له کبله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. پاکستان د خلیج له هیوادونو غواړي چې په هندي کشمیر کې د روسي حمله پر سر د دوړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ په اواری کې مرسته وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د غوښتنه پرون د خلیج د هیوادونو له استازو سره په کتنه کې وکړه. د راپور له مخې ښاغلی شریف د سعودي عربستان، کویت او متحده عربي اماراتو له سفیرانو سره په جلا کتنو کې هغوی ته د کشمیر په بهلګام سیمه کې د اپریل د 22 نیټې د حملې په اړه د پاکستان د دریز په اړه معلومات ورکړل. په دې حمله کې 26 کسان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. هند پاکستان د دې برید په ملاتړ تورن کړی دی، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تېرې دوشنبې په ورځ وویل چې هند په نږدې راتلونکي کې پر پاکستان د برید پلان لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د چهارشنبې په ورځ د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر او د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې د کشمیر تر حملې وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه معامله تایید کړه چې له مخې یې متحد ایالات اوکراین ته د مخکې ورکړل شویو F-14 جنګي الوتکو پیلوټان روزي او پرزې او تجهیزات ورته برابروي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې کانګرس ته یې د څه باندې 310 میلیون ډالرو په ارزښت د دې معاملې په اړه خبر ورکړی دی. اوکراین د 2023 کال په نیمایي کې د پخواني ولسمشر جو بایډن له ادارې څخه F-14 الوتکې تر لاسه کړې وي او د دې هیواد ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روان کال په پایل کې اعلان وکړ چې جنگي جټ الوتکې تر لاسه کړې دي. خو د شمیر یادونه یې ونه کړه. متحد ایالات دا اعلان وروسته له هغې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایدن د ادارې لخوا کیف ته د میلیاردونو ډالرو په ارزښت د پوځي او مالی مرستو پر ورکړه کلک انتقادونه کړي دي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واورېدل. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خپرېږي. و باوری چې د بشری حقوقو د څار سازمان له پاکستانه غواړي چې خپل هیواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي.
افغانستان کې هم ښځو او نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده. زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري حالت ورکړي.
بلخوا د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون هم د ستنیدونکو افغان کډوالو د مذهبي ازادیو لپاره اندېښنه ښودلې.
زمون ویزه ختم شوه وی هر شی بعد پاکستان پولیسو خبر ولم اخری را ریپورت کړم. دلته شی هم مذهبي خلک په خطر کې دي. اسوبي ستونزې می پیدا کړې.
په نړیوالو مسایلو کې به ووري چې پر هغه کشتۍ چې پرونی د غزه ترنګ ته د مرستو در رسولو هڅه کوله برید وشو. او په یو پزړه پورې راپور کې به ووري چې ولې ماشومان لر سمي سره ځنګړي مینه لري.
انسان سره می هغه وخښو درلوده چې کله ما رسمي زدنه کله اوس مو چې رسمي کم انسان رسمي ډیره سخت ده. یعنی انسان خسته کوي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت ته پکتو له پاکستانه د هیواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنیدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د یاد سازمان د ښځو د برخې مرستیالې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې د افغان میرمنو او نجونو په ګډون افغانستان ته د افغان کډوالو ایستل ودروي او په لویدیځو هیوادونو هم غږ وکړ چې د دوی لپاره په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې فرصتونه رامنځته کړي او همداراز پراخې کړي. په عین حال کې په پاکستان کې ډیری یو شمیر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخامخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر په چټکۍ دو سره د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو د حقوقو وضعیت په کتو د افغان کډوالو د ایستلو په برخه کې د پاکستان د اقداماتو په حق له ژوره اندېښنه لري. د یاد سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال هیڅ هیواد باید افغانان په ځانګړي ډول میرمنې او نجونې افغانستان ته ستانه نه کړي، ځکه په خبره دوی به هلته د طالبانو لخوا جنسیتي ځورونې سره مخ او له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې شي. نوموړی زیاته کړه
اوس مهال باید هیڅوک له کوم هیواد څخه افغانستان ته د بیرته ستنېدو لپاره اړ نه سي. لکه څنګه چې د نړۍ هر هیواد پوهیږي، طالبان له ښوونځیو څخه د نجونو او له کار څخه د میرمنو په منع کولو سره په جنسیتي ځورونه کې ښکېل دي او ښځې او نجونې په افغانستان کې په خوندي ډول ژوند نه سي کولای. طالبان د بشري حقونو په ډیری نورو سرغړونو کې هم ښکېل دي او د دوی کړنې په هیواد کې د یو خورا جدي بشري بحران رامنځته کولو کې مرسته کوي.
میرمن بار دغه شان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پای ته ورسوي او دوی ته اجازه ورکړي چې په خوندي ډول په دې هیواد کې پاتې شي. د دربار په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروسې ځنډ ته د اندېښنې په څرګندولو سره وویل لویدیځ او اروپایي هیوادونه باید د افغانانو په ځانګړي ډول هغه نجونو او میرمنو لپاره چې د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي په خپلو هیوادونو کې د بیا میشتیدنې لارې او فرصتونه رامنځته او پراخ کړي. په پاکستان کې میشتې یو شمېر افغان میرمنې چې د ایستلو له ګواښ سره مخ دي وایي افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به دوی له خپلو ټولو حقونو بې برخې شي. همایرا اوسادی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دختر خانمایی که قبلا تهدید شده بودن در افغانستان و اینا از افغانستان
هغه نجونې چې په افغانستان کې ګواښل شوي وي او دوی له هغه ځایه وتښتېدې او پاکستان ته راغلي دلته د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. که زه خپل افغانستان ته ډیپورټ سم ممکن ما سره هر کار وسي. هلته د میرمنو په مخ ټولې دروازې تړلې دي. هلته دوی نسي کولای په آزاده توګه تګ راتګ وکړي، کار وکړي یا زده کړې وکړي. زه د همدې لپاره ډېر اندېښمنه یم.
کار وکړه، نمیتونه درس بخونه و ما به می خاطر زیات نگران هستم.
خودش پور از او که پاکستان دې سه حالت نیول په مزور باندې، نو په داسې حالت کې چې هلته افغانستان کې هم ښځو نجونو ته د زده کړې زمینه مساعد نه ده، کار وظیفه نشته، نو زه هیله لرم پاکستان دولت نه چې هغه خلکو ته چې کیسونه لري د کیس په انتظار دي، حالت ورکړي دغه کسانو ته.
د پاکستان حکومت د 2023 کال راهیسې له دغه هېواده د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي دي چې لا هم په وقفه یي ډول دوام لري، او د اپریل له لومړۍ نیټې څخه یې د ای سی سي یا د افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل هم پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمیشنر یا یونیسیر د معلوماتو له مخې د روانې اپریل میاشتې له پیله له 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. یونیسیر تر دې مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستان نه ستنې شوي افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو شمېر راستنو شویو افغان میرمنو او نجونو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د نورو ستونزو تر څنګ دوی ته د روغتیایي اسانتیاو له نشتوالي شکایت کړی و.
پراپور کې مو واورېدل چې د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دي چې په افغانستان کې د میرمنو او نجونو د حقونو وضعیت ته په کتو له پاکستانه د هېواد ته د افغان میرمنو بیرته ستنېدل د ژورې اندېښنې وړ دي. د ټولنې له پاکستانه غوښتي دي چې خپل هېواد ته د افغان میرمنو د جبري ستنولو بهیر ودروي. په عین حال کې د نړیوالو مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسیون خپل هیواد ته د افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د پاکستان د حکومت پر اقداماتو اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو بیان کې د خپل مشر له قوله لیکلي دي چې نوموړی په ژور ډول اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې به له شدید خطر سره مخامخ شي. یو شمېر افغان مذهبي لږکي چې له پاکستانه خپل هیواد ته ستانه شوي وایي د افغانستان وضعیت اندېښمن کړي او ویریږي چې د طالبانو لخوا به بندیان او شکنجه شي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
له پاکستان افغانستان ته لږ اکثر مخ افغانانو د جبري استلو په اړه تر اندېښنو وروسته د متحده ایالاتو نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون وایي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره د پاکستان د حکومت د چټکو او روانو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. دغه کمیسیون په خپله ویبپاڼه تازه خبره کړې خبر پاڼه کې د دې کمیسیون د مشر سټیفن شینګ په حواله ویلي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې له اسلامه د طالبانو له سخت دریځي تعبیر سره سلا نه دي، که د عیسویانو، شیعه، هزارګانو، احمدیه او سکانو لپاره وضعیت خراب دی. نوموړي زیاته کړې چې دای په ژوره توګه اندېښنه لري چې د مذهبي لږکیو ټولنې په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له جدي خطر سره مخ دي. ښاغلي شینګ د امریکا د مذهبي ازادیو د کمیسیون په بیان کې دا خبرداری هم ورکړی چې طالب چارواکي ممکن له هغو اقداماتو د غچ اخیستنې اقدام وکړي چې له پاکستان ورستانه سوي دي. په دې بیان کې د یاد کمیسیون د مرستیال میر سویلی چیک د قوله هم راغلي چې د طالبان نو رژیم داسې یو وحشتناک شرایط رامنځته کړي چې افغان مذهبي لږکي له سختو ځورونو، بدني سزاګانو او خپل سرو بندې کولو سره مخ دي. یو شمېر مذهبي لږکي چې له خطر سره مخ او په دې وروستیو کې له پاکستان نه په زور افغانستان ته ستنه کړل شوي هم ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ویره کې ژوند کوي. یوې شیعه مذهبي میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور شي، د طالبانو تر واک لاندې د خپل ژوند کړاوونه داسې بیان کړل:
زمون ویزه ختم شوه وی هر شی بعد پاکستان پولیسو زبر ولم اخری را رپورت کړم. دلته شی مذهبي خلک په خطر کې دي. طالبان اصلا نه مني، عصبي ستونزې مې پیدا کړې او لویره هیڅ بیرون نه وزم، کور کې بندي یم، تل اوک کې تو یو واقعا زما وضعیت هیڅ ښه نه دی. بل دا چې خاوند مې نشته او زه دلته له دوو ماشومانو سره مې یم، ډېره راته سخته تمامېږي.
شی مذهبي هما هم ادا کوي چې د طالبانو له ویرې پاکستان ته پناه وړي. د هم ورته اندېښنه مطرح کړه.
ماتیا سلنه زیاتې شوې دي. د دې لپاره چې طالبانو مې ورونه بندیان کړي او د خاله زوی مې وژلی. هغوی اصلا چې مذهبي کافران بولي، په هره پلمه چې وایي رونه دی ولی پوزیان وو او د خاله لورګانی دی ولی کار کوون کی وی په هر حالت دی وشلې نو ځکه موږ مجبور شو پاکستان ته راکډوال شو.
د غرض د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د افغانستان د شیا هزارګانو په اړه هم اندیښنه څرګند کړي او زیاته کړي د چې دوی د اسلامي دولت نومي یا داعش خراسان څنګه له خوا له زورونو او توتريخچونو حملو سره مخ شوي. او د دې کمیسیون د معلوماتو له مخې په 2021 کال کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته لس ګونه سره افغانان له زورونو تښتېدلي دي. د دې کمیسیون په ټکو د هغو کسانو سربېره چې له افغانستانه وتلي په هیواد کې پاتې لږ شمېر مذهبي لکه کې مجبور دي چې په پټه خپل مذهبي دودونه ترسره کړي ځکه چې په ټکو یې دوی له غچ اخیستنې ویره لري. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د دغه هیواد له حکومته غوښتي چې د طالبانو هغه چارواکي چې د مذهبي ازادیو په سرغړونو تورن دي پرې هدفمن بندیزونه دی ولګوي. دا اندېښنې مو د طالبانو د حکومت له ویان زبیح الله مجاهد سره شریکې کړې خو نوموړي په دې اړه د راپور ته خبرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. د متحدو ایالاتو د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د مذهبي لږکیو په ځانګړې توګه د هغو کسانو چې له پاکستانه ایستل کیږي د بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما هم د 2015 کال لپاره په خپل وروستي درې میاشتني راپور کې د مې په لومړۍ نیټه د طالبانو د حکومت لخوا په مذهبي لږکیو باندې د فشار په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یونما د بیلګې په توګه په خپل راپور کې د روان کال په جنوري او فبروري میاشت کې په بدخشان کې د طالبانو د امر بالمعروف د محتسبینو ظلم ته اشاره کړې او ویلي دي چې دوی یاد ولایت کې د اسماعیلیه ټولنې 50 تنه غړي د شپې لخوا خپل کورونو رایستلي او د حنفي مذهب منلو ته یې اړیستي دي. د یونما په راپور کې ویل شوي چې طالبانو هغه کسان وهلي چې په ټکو یې د دوی له امر نه سرغړونه کوي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي رجاک بنیت هم د 1403 کال قوس میاست کې ویلي و چې په افغانستان کې مذهبي لږکي لا هم له جدي ګواښ سره مخ دي او د ژغورنې لپاره یې باید هڅې وسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
قدر منوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. بی پیلوټه الوتکو پرون مالتا ته نږدې په نړیوالو اوبو کې پر هغې کښتۍ برید وکړ چې غزې ته بشري مرستې پکې باروي. دا غزې ته چې 19 میاشتنۍ جګړې سخته ځپلې ده د مرستو د رسولو په هدف د تقابل تازه مورد دی. د ملتا حکومت په یو بیان کې ویلي په دې کښتۍ کې چې 12 عمله او 4 تنه ملکي وګړي پکې وو د بی پیلوټه الوتکو تر برید وروسته اور ولګېد خو ژر کنټرول شو. بیان زیاتوي چې عمله او ملکیان له برید سره سره له کښتۍ څخه ونه وتل. په بیان کې یادونه شوې چې مرسته رسوونکي نه دي زیانمن شوي. دا کښتۍ د فریډم فلوټیلا د اتحاد په نوم خیریه ټولنې د غزې له خلکو سره د مرستې لپاره روانه کړې وه. نوموړې ډلې د دې برید پړه پر اسرائیلو اچولې او په دې اړه یې شواهد نه دي وړاندې کړي چې د اور علت د بی پیلوټه الوتکو حمله وه. خو په هغو ویډیویي تصویرونو کې چې د ټولنې خپره کړي په کښتۍ کې یوه چاودنه ښودل کیږي او په یوه بله ویډیو کې په کښتۍ کې اور ښکاري. د اسرائیلو پوځ تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د کښتۍ سپرلیو په یو بیان کې ویلي دي چې دوی د دوهمې حملې له ویرې د مالتا اوبو ته د ننوتلو هڅه وکړه. له چاودنو وروسته په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کیږي چې په کښتۍ کې دوه لوی سوري جوړ شوي دي او همداراز لوګی ترې پورته کیږي. د چارلی اندرسن په نوم فعال چې له څه باندې لسو کلونو راهیسې د فریډم فلوټیلا د اتحاد لپاره کار کړی ویلي دي چې د کښتۍ جنریټر سخت زیانمن شوی دی. د خیریه ټولنه وایي چې په کښتۍ کې د غزې د خلکو لپاره خواړه او درمل برکړي دي. اسرائیلو له مارچ میاشتې راهیسې د غزې ټولې لارې بندې کړي دي او د تړانګې ته یې د خوړو او دارو درملو په ګډون هر ډول واردات بند کړي دي چې په نتیجه کې هلته یو سخت بشري بحران رامنځته شوی دی. د اسرائیلو حکومت وایي د غزې د کلابندۍ هدف دا دی چې حماس ډله دې ته اړه کړي څو هغه اسرائیلیان خوشي کړي چې د اسرائیلو پر خاوره د یرغل پر مهال یې یرغمل کړي وو. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 وروسته له هغه پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر خاوره برید وکړ. 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یې برمته کړل. اسرائیلو د ځوابي حملو په ترڅ کې د فلسطیني روغتیایي چارواکو په وینا له 250 ډېر فلسطینیان
ووجل چې ډېرې خځې او ماشومانو.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش اداره یې سیګار وایي. د امریکا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو ارزونه بشپړه کړې او له افغانستان سره یې خپلې نږدې ټولې مرستې درولې دي. په افغانستان کې دننه دغو مرستو ته یو شمېر افغانان وایي له هغه مهاله چې دا مرستې پرې بندې شوي له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي امریکا له افغانستان سره له دوو پروګرامونو پرته خپلې نږدې ټولې مرستې قطع کړې دي. سیګار په خپل دغه درې میاشتنی نوی مخیز راپور کې چې د اپریل په 13مه یې خپور کړی ویلي چې په تیرو دریو میاشتو کې د امریکا په ملاتړ افغانستان کې 22 پروګرامونه درول شوي چې ټول لګښت یې 1.3 میلیارد ډالر دی. راپور کې وړاندې راغلی چې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یوسیټ په مارچ میاشت کې کانګرس ته راپور ورکړی و چې د بهرنیو مرستو د بیا کتنې بهیر له بشپړېدو وروسته د دې ادارې لخوا په ټوله نړۍ کې شاوخوا 900 پروګرامونه فعال پاتې دي چې نه یې په افغانستان کې دي. خو په ټکو یې اوس د اپریل په سمه د دې بیا کتنې په بشپړېدو په افغانستان کې د متحدو ایالاتو په مالی ملاتړ نږدې ټول پروګرامونه بند شوي دي. په راپور کې د متحدو ایالاتو لخوا لغوه شوي پروګرامونه د خوراکي توکو بیړنۍ مرستې، د مور او ماشوم روغتیا ساتنه، د نری رنځ اړوند څېړنې، له کډوالو سره مرستې او د نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه ښودل شوي دي. راپور کې د سیګار د سرپرست مشر جین الویس په حواله راغلي چې د دې مرستو بندول د امریکا د بهرنیو مرستو د پروګرامونو له پراخې ارزونې وروسته شوي دي. د امریکا لمرستو ځینې برخمن افغانان چې اوس پرې دا مرستې درېدلې وایي له سخت بشري او اقتصادي حالاتو سره مخ دي. له دې ډلې د کابل ښار اوسیدونکي حمید ازادي راډیو ته وویل
زندگی بسیار خراب است به خاطر از یک مردم دچار مشکل است. پای خارجي هم نیست. کومکای خارجي هم
نیست. زموږ ژوند ډیر خراب دی. د ټولو خلکو اقتصادي وضعیت ډیر بد شوی دی. ځکه چې د امریکا له خوا هم پر خلکو مرستې ودرې دي. هغه وخت چې امریکا خپل مرستې درولي زخت زیاتې د خلکو پر اقتصاد اغیز کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او د 15 کسیز کورنۍ سرپرست سالار چې 2 میاشتې مخکې له پاکستان راستون شوی او اوس یې په خبره لګڼو ننګونو سره مخ دی هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه. سیګار د یوسیټ د بشری مرستو د دفتر په حواله ویلي چې په افغانستان کې د دوی د مرستو ټول 14 پروګرامونه چې 115 میلیونه ډالر څخه زیات لګښت درلود د روان کال د اپریل په 15مه پای ته رسیدلی دي. په راپور کې راغلي چې د متحدو ایالاتو لخوا د تمویل شوي پروګرامونو په لغوه کېدو د دې پروګرامونو تطبیقونکو سازمانونو خپل کارکوونکي هم کم کړي دي. د ملګرو ملتونو یو چارواکي سیګار ته ویلي چې د دغو پروګرامونو د لغوه کېدو له امله لږ تر لږه 13 ښځو خپلې دندې لاسور کړي دي. د کابل خاري وی اوسیدونکو پښتونګل ازادي راډیو ته وویل چې مخکې لونو د امریکا په ملاتړ په ځینو ښوونیزو مرکزونو کې زده کړې کولې او هلته ورته په میاستنی ډول ځینې خوراکي توکي ورکول کېدل، خو په خبره یې د دې مرکزونو له بندېدو وروسته لورګانې یې له زده کړو پاتې او په کور ناستې دي او له نورو بشري مرستو هم بې برخې شوي دي.
دندې نشته، لورګانې مې بېکاره دي، ښوونځي ته یې نه پرېږدي، درس تعلیم اوس هېڅ هم نشته. حیرانه یو چې څه وکړو، ډېر مجبوره یو او اقتصادي ستونزو سره مخ یو. یوازې یو 9 کلن زوی مې موټرې مینځي، نور کور کې هېڅ کاریګر نارینه نه لرم. زموږ غوښتنه دا ده چې حداقل د خیاطۍ یا کوم بل کس مؤسسه موږ ته د کار زمینه برابره کړي چې لږ تر لږه 100 روپۍ پیدا کړو. له درس او ښوونځیو خو پاتې شوې
د یادونه ده چې د مرستو او پروګرامونو له بندېدو سربېره د طالبانو حکومت په ټولو نه دولتي او ځینو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار هم بندیز لګولای چې له امله یې زرګونه ښځې بې دندو شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د افغانانو لپاره د متحدو ایالاتو په ملاتړ 2 پروګرامونه چې د دوی د بهرنیو مرستو له تعلیقه معاف شوي، هغه د ساینس، ټکنالوژۍ، انجینرۍ او ریاضیاتو په برخه کې د ښځو لپاره بورسې دي او له دې پروګرامونو 950 ښځینه زده کوونکي برخمنې دي چې په قطر او ترکیه کې زده کړې کوي. راپور زیاتوي چې دا پروګرام به له خپلې اصلي نېټې چې د 2028 کال د سپتمبر په 26مه ده د 2025 کال د جون په 13مه پای ته ورسیږي. بل پروګرام بیا په افغانستان کې د هغو محصلینو ملاتړ چې د افغانستان امریکایي پانتون له لارې آنلاین زده کړې کوي، د 1000 فارغینو زده کوونکو ملاتړ کوي او ټاکل شوی چې د 2023 کال د دسمبر په 1 پای ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ د تېرې جنورۍ میاشتې په نیمایي کې د امریکا د 24 ولسمشر په توګه تر لوړې وروسته په یو اجرایي فرمان کې د افغانستان په ګډون ټولو هیوادونو ته د خپل هیواد بهرنۍ مرستې ځکه وځنډولې چې د فرمان په ټوکو د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. ټرمپ د مرستې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت لخوا د وضعیت تر ارزولو او د ته تر راپور ورکولو ځنډولې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
او د هم د خبرونه ورستای راپور. اکثر ماشومان لرسم سره مینه لري، علت یې څه دی؟ رسمونه دوی ته څه ګټې لري؟ په افغانستان کې د ماشومانو دې هنر ته آیا چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یو راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
زما رسمونه خوښ دي، ګل ګوډې مړسمه مړه سنا او سلالنګو.
څلور کلنه افغان ماشومه کائنات وه. د ماشومانو د هنرونو څارونکي وای درې کلنی هغه عمر دی چې ډېری ماشومان پکې پنسل د لویانو په شان چلولی شي، د نورو په غوښتنه ځینې شکلونه رسموي او نومونه ورته ږدي. خو په 4-5 کلنۍ کې بیا ماشوم کولی شي د انسان تصویر بشپړ نه خو له څو غړو سره یې رسم کړي. د دوی په باور تر 12 کلنۍ پورې ماشوم په بېلابېلو پړاوونو کې په مختلفو کچو له رسم سره مینه ښیي او د عمر دې پړاو کې بیا ماشوم کولی شي د موټر، مرغۍ، کور او الوتکې رسمونه جوړ او انکیسې هم ورته ولیکي. د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اوسیدونکي 12 کلن هیواد ازادي راډیو ته وویل:
زه خو د حیوان او د انسان رسمۍ سره شوق لرم، خو انسان سره مې هغه وخت شوق درلوده چې کله ما رسمۍ زده نه و. کله اوس مو چې رسمۍ کم، انسان رسمۍ ډیره سخته ده، انسان خسته کوي. اوس د حیوان او طبیعت رسمۍ کم.
ډیری ماشومان چې پوښتنه وشي وایي راتلونکي کې غواړي ډاکټران شي، انجینران شي یا نور هغه څه چللو یا نوې دې تعریف اوریدلی وي، یا هم د هغوی لخوا ورته ویل شوي وي چې لویه شي یا لوی شي نو داسې کس به درنه جوړېږي. خو د کابل اوسیدونکې 9 کلنه مریم شکیب وایي دا غواړي راتلونکي کې د رسم ښوونکي شي.
رسم خو مې کوم، یاد هم دارم، خوشم دارم، مثلا چوپړک
رسمونه خو جوړوم، زده مې دي او خوښ مې هم دي. لکه یوه مرغۍ، یوه هیلۍ، ځکه مې خوښېږي چې غواړم راتلونکي کې د رسم ښوونکي شم.
د کابل په ښوونځي کې د رسم ښوونکي او انځورګرې ساره سعیدی په باور رسمونه او انځورونو سره د ماشومانو د بې کچې مینې یو ښکاره دلیل تفریح ده، خو نوموړی نور هم راشمیري.
د احساساتو د بیان تفریح او انځورګرۍ سره د مینې په خاطر ده. کومې ستونزې چې لري، هغه څه چې د خپل چاپېریال له خلکو احساسوي، یا هم کوم خیالونه چې لري، دوی نشي کولی د یوازې او یوازې د خبرو له لارې بیان کړي، نو ځکه سره او کار یې له انځورونو سره دی.
په افغانستان کې کورنۍ ډېر ځله د ماشومانو رسمونو ته ارزښت نه ورکوي، که په دیوالونو وکي ان رټل کېږي هم. په داسې حال کې چې د انځورګرۍ ساره سعیدی په خبره، باید د رټلو پر ځای د ماشومانو شوق جدي ونیول شي او د هڅولو په دود د رسامي انځورګرۍ لومړني وسایل ورته چمتو شي. د ماشومانو د نړیوال کنوانسیون د 1.5 مادې د 2 بند پر بنسټ حکومتونه باید د هنري او فرهنګي فعالیتونو په برخه کې د ماشومانو حقونو ته پاملرنه ولري، په خپلو اقداماتو سره ورنه ملاتړ وکړي او لازم امکانات ورته برابر کړي. خو د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو کور په نوم خصوصي بنسټ چې د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو په برخه کې فعالیت کوي، مسؤلین وایي په دغه هیواد کې د ماشومانو هنرونو ته ډېره کمه پاملرنه شوې ده. د کور مرستیالی اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل دوی بیا وخت په وخت هڅه کړي چې ماشومانو ته د انځورګرۍ او رسامۍ سیالۍ او کنکورونه جوړ کړي، چې په خبره یې په هیڅ صورت کافي نه دي.
د ماشوم ادبیاتو کور د نورو فعالیتونو تر څنګ د رسامه کانکورونه هم پلا راچولی چې وروستی کانکور مو څو میاشتې وړاندې د پکتیا په ولایت کې ترسره شو او موږ ګټونکو ته د تقدیرنامو او مډالونو تر څنګ ځینې ډالۍ هم ورکړې تر څو د هغوی علاقه له رسامي سره زیاته سي.
رسامي انځورګري چې د وو هنرونو له ډلې څلورم هنر شمیرل کېږي، د دې هنر د پوهانو په خبره د ماشومانو تخلیقي ځواک لوړوي، ذهني تمرکز یې زیاتوي، فزیکي مهارتونه یې هم ښه کوي او په خپل ځان د اعتماد روحیه یې پیاوړی کوي.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې پخوانی مرستیال محمد ولی مدقیق په دې خبرونه کې زما میلمه دی. مدقیق صاحب، پسرلی شنو، په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور په شارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره رازونیږي، په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوای شي، خو ټولو لومړی کار دا داسې چې موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په لکه نورو ملکونو په رقم نه ده چې ته هر وخت غواړې نیال کینی، نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کینو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو؟ که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري چې په ګلدان کې او ګل ته پرورش ورکړي، او که کوی سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده چې خلک یې کولی سي، او دا ډېر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډېره مهمه دا ده چې موږ دغه کینول نیالګیو څنګه روزنه وکړو، څنګه یې پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به اوبه ورکړو. حتمي نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولې هغه په ثمر ورسو، ده اوله خبره. دومه خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي، د دغو مدیریت په څه شکل باندې وکړو؟ لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نور هسه، دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کېږي. یوې هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې په څپری دي، هغه خپله تجزیه کېږي. له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو، پرې نه دو چې چاپیریال ککړ کړي؟ دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي، دا په خوره باندې بدلېږي، په خاوره ته.
وبخښه، ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شان دي؟
تنه د حیواناتو پارو نه ده. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یوه ښځه په اشپزخانه کې کار کوي، د پیازو پوټکي دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي، دغه ته خلک په جذبالې په سترګه باندې ګوري. ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي او دا په پارو باندې بدل کړي؟ چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي دغه حیوانات
د کلیو په کلیو کې حیوانات
ډېر بل کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیواناتو فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک، او بیرته د دې له هیرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي. هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو، زموږ خلک دومره پوهاوی لري، له هغو نه استفاده کوي. ستونزې په خارو کې دي. د دې سره په څنګ کې سه بهترین کار کولای شو د کال سر ده، په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو.
مدخل صاحب وبخشه، پلاستیک ته براشم، د دې عضوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه، دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک؟
ګوره، دغه زباله په مجموع کې له کوره مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثر هیوادوال دغه زبالې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي، په دې کې پلاستیک هم پروت دی، کاغذ هم پروت دی، د دې نوشابو کوټیا پراتی، په څنګه کې د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتی. دغه کچیر موږ له اول سر نه د بیل کو او دغه اوزوی دغه پوټی کې سیدی د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کچیر اویلی ولرو او اویلی کې او ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو تر یو وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او د هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کني حد اقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو عمل دی استاد
یعنی وبخشي لدينا دکوت په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي دې کې کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی سو کچېرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا بیرته د ترکاري په روزلو کې له دې نه ډېره ښه ګټه خو ډېر ښه حاصل دی راتلی
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلۍ نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک حتی په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلندمنزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه ده خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دلته ژوند کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبادي خپله هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلي کړي ولې یو وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي په دې نه چې دغه
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالي ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت چې په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای اوسې هلته به د حیواناتو ذبح کول لکه کشترګای ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپېریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپېریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ته راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغې کورې نه عاید لاسته راوړم دا یې خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده دا په حقیقت کې څنګه د خپل یعنی پیسې دي ده فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت نه ده
اوس که پلاستیک تراشو په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې شیبر صاحب دنیا به پرېږدو زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په کندهار کې نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکوي د خپله سودا تر اخلي دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په د خزلو په ځای کې دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کېږي او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې چون هلته شمال کمي دغه ویالو ته دننوي نو ویالې ته چې دا ولوېده دغه د اوبو جریان چې راغی دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا غټونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندې د کابل ښار کې دا ټولې ویلې چې ته ګورې دا ټول د پلاستیکو بندې کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا د کچېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او دا شیان کچېرې زموږ هیوادوال نه کوي حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي غوټه دي کې هغه غټه خلطه دي په وړې غوټې باندې بدله کړي بیا دا شمال هم نشي پورته کولی او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړل چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړي هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې د هغه موادو کې حسابېږي چې دته ریسایکل وایي، یعنی د ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې دته که دوه درې غوټې ورکړي هغه خلک په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک همدسي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې د چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي او دا په یوځي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه ته، دا بیا ویلې کوي، له دا نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی پیپسي او د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي، دا په مجموع کې دا په دې نه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کول. او بعضې نورو شخصي متشبثینو هم په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار راټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، د عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سي دي، دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی، او دا به ډېر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپېریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید د خلکو لپاره او هم د چاپېریال لپاره، که چېرې اوس چون د کال سر ده، په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپېریال سره کومک، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطره چې له ټولو خلکو یوه تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرزند کابل ښار له هر څه نه پاک شي، له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لاره ده چې برسر ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتحې ته ولاړې، ما که متوجه وې، ما حتی د کور په ساتحه باندې دا خبره وکړه چې که چېرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور له سطحې نه شروع شي، او بالاخره که چېرې په بلاکو کې خلک ژوند کوي. خو د دې لپاره بهترین زما پیشنهاد دا ده چې د دې لپاره یو څوک په کار دي چې هغه ته مدیریت کړي، په انګلیسي کې ورته وایي یو چمپیون ورته په کار ده.
دغه اتل یو ته ګوري، بلبل ته ګوري. مثلا یوه کوڅه ده د کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او نارې وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چېرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره هم مرسته کوي، که چېرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دې پیسې هم ترې اخلي. فکر نه کوي چې هم به بهترین سکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړي وي؟
دا بهترین کار ده، او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کاوه. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل دغه خزلې به ټولولې او براخره به یو دغه کومناسبه استفاده کېده. دغه خلکو به دا بېرته خرڅول، دوی ته ښه مبد عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده، او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې زموږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي، چې دا هر څوک په خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلیږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر د یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وکړي خلک.
یو بل موضوع په شهرونو کې د دې لپاره چې بیا هم همدغه پلاستیک او همدغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطره یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا یې دا اوبه بندې کړي و، بیا دا اوبه په سرک بند راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده. تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر سپک کار داسې کوي، ولې دا په خط کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سوار سي عمده عامل چې وی ګوري هغه ویالې ته ورسې، دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا بندې کړي، او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کور کې، تا ترې کړې، برت ترې کړې، دا بالاخره بیروی شکل باندې، غیر مسؤولانه شکل باندې دا موږ کوڅې ته اچولې، دا بالاخره شمال وړې، دا ویالې بند کړې. او غټه ستونزه یې بیا په مجموع کې موږ ټول په کابل خاجان دي، د غټو ښارو اوسېدونکي بیا هغه ستونزې سره مخ شي، لارې بندېږي. نو خبره مې دا کوله چې که چیرې د زبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د ښه والي لپاره موږ دغه مسؤلیت په ګډه باندې ومنو، که دا نارینه دي، که ښځینه دي، که دولتي کسان دي، که شخصي متشبثین دي، که عام خلک دي، په مجموع کې دا من حیث مسؤلیت قبول کړي. لکه څنګه چې موږ د خپل کور، د خپل حویلۍ، د خپلې کوټې د پاکي او صفايي خیال ساتو، همداسې باید د خپلې کوڅې د محلې د صفايي خیال هم باید وساتو. ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کې او دا چیرې د کار وسي، په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان اوسو.
مدخل صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی و چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه ده چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده؟
دا مهمه او دا حیاتي مسله ده، که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي، دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه وکړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو، او د موټر وینځلو خو څه کوي، نور مشکلات خو څه کوي، او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي، یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیره پا طبیعت که پا چاپیریال که نیگی شاید انسانان مرد نشیدی تیل پا نشتون که خودی اوبو پا نشتون که جوند امکان لری در جوند هم ده انسان لپاره هم ده حیوان لپاره هم ده نبات لپاره پا مجموع که ده جونده موجودات و جوند پا اوبو بندی والارده نو دی سره باید پا بیرویه شکل بند استفاده و نسی که چیره ده موتر و وینزلی حد اقل که چیر نور سنسی کولای دا دی موتر و منزل دی کم کی او بیاسه که چیر او کلیسی چیر تا یو سیستم ارتا جور کسی دا اوبو زایی نسی او بالاخره دا اوبو تصفیه کی پا بیر کمو شانو بنده تصفیه کی گی دیر ساده لاری دیزی تصفیه لپاره یو چه جغل و سکارو دا شان پا کاری دا اوبو برتا تصفیه کی گی دینا بیا استفاده کی گی خود دغه لپاره خو بیا څه پیسې پکار دي او څه نور امکانات پکار دي په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرې مینځو ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پې تېره کړو زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه پرې کې مصرف کړي ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي توجه وکړي خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري چمنونه لري د دغو د اوبو لګولو د یاري لپاره باید توجه وکړي د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ د اوبو استفاده کوو که اودس کوو که خپله ځان مینځو یا کالي مینځو د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص هر فرد کوی سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي
یعنې حتی که په کور کې څوک لس ونې لري داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو ورخوشي کوي خو کولی شئ چې په یوه ساتل کې په یوې یو بل شي کې لوشي کې هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي یعنی اوبه باید وسپموي لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي ریښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ وي لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ د هیوادوال بیا هم اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او بیا یې غرمه اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بېرته
غرمه یې ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب وي هغه تبخیریږي بېرته خو دا مختلف لارې دي چې موږ هیوادوال کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځای ته چې ورسي دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک له دې نه اوبه څڅېږي فکر کوي که چېرې په یوه ثانیه کې یو څاڅکی اوبه تویې سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې د څومره اوبه ضایع کړي
څومره اوبه ضایع کړي
د ډېر زیات هغه د خصوصا مثلا چیرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پراخوسي ډېره لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانې کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپله ویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کړي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي نو هغه سې وچ چې بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بحث کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
مدقیق صاحب په ژمي کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په خاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم و رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم یا نورو ښارو کې خلکو ټولې حویلۍ کانکریټ کړي سمټ کړي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچې او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا ویلې ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده. داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوو ته څاوو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي. حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دم نه وي تر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعبه اوبه که چېرې ذخیره کړي د باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي ده په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکه کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمول کي. یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوي که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې طور برابرې کړي حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بیرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې. څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یعنی یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور هر حویلۍ د هومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلو کې دا ډېره زیاته ګټه کوي. یعنی یوه طریقه یې دغه ده چې باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من حیث د یو فریضه ځان ته وګرځي یو مسؤلیت د خپل وبولي سه په دې بې له دې نه چې مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي او دا کار په زوره کوي که دا په زور نه کوي دوی کې باید خپله دغه نیت پیدا شي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو د ښو کارو د انجام لپاره چې یو یې پکې همدا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپله هم کولی شي چې یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دی نه یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا چې بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي یو متر خو به ده ذخیره کړي کنه. خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یوسی
ده